ولایت لمړی درجه ته ارتقا او امتیازات ورکول وو. اصل زده ازادي رادیو پکتیا
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوهم نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال اونیز باس او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورې. خو له هغه مخکې د اجمل انت غواک شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د ماین جوړونې یوه کارخانه کې چاودنې د شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي او دوه نورې ژوبل کړي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل د ماین چاودنه د سپین بولدک ولسوالۍ په یوه سیمه کې شوې. تر دې مخکې د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان ښاغلي بارکزي ویلي وو چې تېره شپه په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې دا اکړی چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې یو څلویښت کسان وژلي. د سرپل چارواکي ویلي وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا سیمه د تیلو له پلوه بډای سیمه بلل کیږي. جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي وزوانه ښځه د شبرغان ښار په یوه سیمه کې زندۍ شوې ده. دوی وایي تر اوسه پورې نه پوهیږي چې دا ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا وژل شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د خوست په صبرۍ ولسوالۍ کې د حقاني شبکې دولس قمندانان او سرګروپان په یو لړ عملیاتو کې وژلي دي. د قزاقستان پولیسو په الماتا ښار کې چې د دې هیواد لوی ښار دی دېرش تنه مظاهره چیان نیولي. او په داسې حال کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي هیوادونه د پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو په اونیز پروګرام کې د سپورت نړۍ په اونیز پروګرام کې به د پتیره یو اونۍ کې وروستي سپورتي تحولات او خبرونه واورئ. خداشه بعد کابل سټوډیو ته ورزو. اکرام الله اکرام د نن ورځې وروستي سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ بورډ وایي چې یو شمیر ادارې او شرکتونو کمپنیو ته بلنه ورکړې چې د شپږیزه کرکټ لیګ کې د دوو لوبډلو د امتیاز اخیستلو لپاره د 2019 المریز کال د شل ورځې لوبو شپږیزه کې برخه واخلي. کرکټ بورډ په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې دغه دوه لوبډلې د کابل ایګلز او بند امیر ډراګنز دي. د شپږیزې شل ورځې لیګ هر کال په افغانستان کې جوړیږي چې د زونونو شپږ لوبډلې پکې برخه اخلي. تر پرونو لمخې دغه سیالیو څلور نورې لوبډلې وړاندې لوړاندې د امتیاز په بدل کې تجارتي شرکتونو ته ورکول شوې دي. په پام کې ده چې سبا په کندهار ولایت کې د کانفوتوا سیالۍ پیل شي. دغه ولایت د ورزشي ادارې امیر مدیر آغا نن ازادي راډیو ته وویل دا یو رسمي ورزش دی او د دې لپاره پیلېږي چې ورزشکاران د کانفوتوا په سیالیو کې چې په پام کې د راتلونکي میاشت کې په کابل کې پیل شي تیاری ونیسي. په دغه سیالیو کې د کندهار ولایت د مرکز او ولسوالیو دولس لوبډلې یو تر بله سیالي ترسره کوي. او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده. د دغه سیالیو د تیر شپې په لوبه کې چې د انګلستان په ویلز لوبغالي کې ترسره شوه، هندوستان خپل دوهمه لوبه له استرالیا نه د شپږ دېرش منډو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې هند لوبي په 28 وګاټه د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدلو سره استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه. خو استرالیا ونتوانې دغه هدف پوره کړي. په 500 اورونو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې 316 منډې کړې وي. د دې مسابقې غوره لوبغاړی شکر دون وټاکل شو چې د هند لپاره په 109 توپونو 111 منډې کړې وي. هندوستان د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل لومړی مسابقه تیر چهارشنبه له جنوبي افریقا نه په شپږو وکټو ګټل و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو کولای شئ چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظریه او تبصره د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. د ازادي رادیو پر ویب پانه هم د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب لوستلی او لیدلی شئ. دا د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو د خپرولو وخت را رسیدلی. لومړی تاسو ته د امنیت او سالم چاپیریال د بحثونو د لړۍ یو بل برخه وړاندې کوو او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه مې ومنې. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز په اړه خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اړه د یوې مور، ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنه؟
15 کلنه.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي؟ کنه
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلو، نور نه راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا دې ته خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لکه ډېر
ډېر. بیا خو ما ته لاس مېرمې داسې.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نقل کولی شي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته اکسي، بیا دغه اکسي ویلې نر بشرین څه وکړه؟
مو دې ملا نصرالدین وکړه.
وای دغه باغ راسي د دې سي وکړي، دا وای دې سي دې سي وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په مغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنگ شي، د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خوږه ژبه چې هغه مورنی احساسات او عاطفه هم ورسره مل وي، د زوی ته مې هغه کیسې کومه چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسې په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نورو کارونه خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبه وکړي، نو زه هغه لسان سره کې نومه د ماشومانو پخوانی قصې بیانومه او د قصې ورته کوم چې ما زوی تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي. نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لو ډیر دوه د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته را بولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت پلوی پکتیا کی دی کیسو کول او بخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره کچیر تا نیکونو زمګ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه دی جرګو او اناناتو رسم رواج ټول لمنځه تللی وای داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وردګو څخه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل کیسې کولې خصوصا کله چې تیاره به وای او برقونه به نه ول هغه کیسې ما زده کړې دي کور کې مې وړوکی ورور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي کله کله د عدل او دې قسم کیږي ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي دغه داستانونه چې دي یو خود ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي د قلم او کتابچې سره آشنا کوي
کراس دې ده چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل شي
هغه کیسې چې د لویانو لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکې چې ما ویل د چرګ او د لیوه قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي قصه ده د کوتر یو د چیشي قصه دا داسې اکثرا د ماشوم د پاره چې کومې قصې ویل کیږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو زناور ترمنځ هغه د نیکۍ مسله وي دغه سې قصې چې دي ماشوم ذهنیت جوړوي ماشوم وفاداری ته هڅوي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر ښېګڼه وکړي څنګه د خلکو خبرو مني څنګه د مشرانو شفقت ترلاسه کړي او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم یې نه خوښوي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي ترسره کولی
ماشوم خپل لوست نشي کولی کراسو د کیسې د ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده عامه ژبه ده هغه ژبه ده چې ماشوم پې پوهیږي یعنی هغه د لوی د پاره نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پې پوه شي او هم ته خوند واخیستی شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري کله قصې لاخه
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او دې نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولای کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکې بهترینه وسیله چې دا د لیده د کتابت او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده به له شک چې په کتاب کې سره شي ماشوم در سره منی او په ډیره اسانه منی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې د هغه د ماشوم د اسانی ادب ده کیسه ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څېړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم براتون کې ژوند ته پیوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصه په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصه په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیرای میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري استفاده ترې وکړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د لوبو له میدانه
د آزادی رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشی فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د لوبو میدان وی بلی ونیز خبرونه ته مزه کرام الله اکرام هرکلی کوم. هله دا روغ وسی په روانه خبرونه کې به د تیری ونی د مهمو ورزشی خبرونو تر څنګ د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدی څرګندونه ووري. شهزاد محمدی څوره جوړان دي ظاهرا د نه جوړې لامل له لوبډلې کېنول شو او زای اکرام علی خیل ته ورکل شو. خو شهزاد محمدی څوای
زنم خبر شي هغه ما ډاکټر ته وولو، ډاکټر صاحب مې راپور ته ورکړی دی، ICC میډیا شیر کړو، ما دا چاره ولېګل.
د همدې موضوع په اړه د کرکټ بورډ د رئیس عزیز الله فضلی سپیناوی هم واوري.
نو د شهزاد محمدی په مورید باندې هم د دغه د ډاکټر رپورت پروت دی او ورسره کمپیوټر چې د دوی سره کار کوي.
دا چې دا راپورته شوې شخړه د افغان کرکټ د لوبډلې پراتونکو لوبو څومره منفي تاثیرات لري، د کرکټ د افغان مبصر مشتاق رحیم سره مرکه کړي.
په ټوله کې هغه کمه کارکردګي، هغه د کم معیار کرکټ چې منګې ظرفیت لري، هغه اوس په نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس اکرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منع او $1 میلیون جریمه کړی دی. په دې اړه به درته یو رپورټ خپور کړو، خو په پیل کې لیما حدید تیریونی مهم ورزشی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د فوټسال 6 کلن ملي ټیم د ایران تبریز ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه ټیم د آسیا فوټسال په سیالیو کې د ګډون په هدف دغه هیواد ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د جوزا په 15مه او 16مه د ایران او هانګکانګ له ټیمونو سره مخامخ شي. دغه فدراسیون وایي د فوټسال ټیم له تیرو څو ورځو راهیسې تمرینات کول. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه بالر راشد خان چې له نیوزیلند سره په مسابقه کې جوبل شوی وو اوس ښه دی. 6 کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره بالر ګڼل کیږي، د برېټانیا په کانټین لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالیو کې هغه مهال جوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغالي لکه فرګوسن توپ یې پر مخ ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړای شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه توپ اچونه ونه کړه او د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن د شنبه جنوبي افریقا او سویټنډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپل دوهمه لوبه له استرالیا د 6-0 په توپیر وګټله. هند د لوبې په چا یا ټاس وګټه، د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندوستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو په 50 اورونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکه، خو استرالیا ونه توانېده دغه هدف پوره کړي. په 50 اورونو کې یې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې یې 314 منډې کړې وې. د دې مسابقې غوره لوبغاړی شیکر دوان وټاکل شو.
مننه چې ازادي راډیو اوري. افغان کرکټ بورډ څو ورځې وړاندې د کرکټ د افغان لوبغاړي محمد شهزاد محمدي په اړه راپور خپور کړ چې نوموړی ناروغه دی او د کرکټ د نړیوال جام په پاتې سیالیو کې نشي لوبېدای. خو تېره ورځ شهزاد محمدي په کابل کې رسنیو ته وویل چې دی روغ او جوړ دی او د یوې دسیسې له مخې له لوبډلې ویستل شوی دی.
لازه خو نوم خبر زما خو خپل تمرینات کول د میچ نه دوه ورځې مخکې درې ورځې خدای مې نه غلطي مازیګر کې لاړو، خو بیټنګ مې وکړو، کیپنګ مې وکړو، بیټنګ مې وکړو، فیلډنګ خود
افغان کرکٹ بورڈ رئیس عزیز اللہ فضلی ازادی راڈیو تو ویل چھ شہزاد محمدی ناروغ دے دا روختیا پالانو دا رپورٹ لمخ باید یو اچھا وقت لوبو کولو لری وی او دمه وکړي.
هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې لوبیږي دغه د پاره خاص قوانین په لار اچول شوی دي چې هغه ډیسپلین ده، فټنس ده او د شو پرفارمنس ده. نو کوم لوبغاړی چې انجری کیږي دغه رپورټ ډاکټر هغه په خپل وخت باندې دلته کمیټي ته راځي او بیا هغه کمیټي تصمیم نیسي. نو د شهزاد محمدي په مورید باندې هم دغه د ډاکټر رپورټ پروت دی او ور سره هغه کم فیزیو چې د دوی سره کار کوي، کم ټرینر چې ور سره دی، داغه ټول رپورټ پروت دی او داغه پر وړاندې کې دا فیصله شوې ده چې شهزاد محمدي په ځای باندې اکرام مالخیل په نړیوال جام کې د
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی و. دا چې دا راپورته شوې شخړه د افغان کرکټ د لوبډلې په راتلونکو لوبو څومره منفي تاثیرات لري، د کرکټ د یو افغان مبصر مشتاق رحیم سره مې مرکه کړې ده او په لومړي سر کې مې د شهزاد سرګندونو ته په کتلو ترې پوښتنه کړې ده چې لکه څنګه چې شهزاد وایي چې د په ناخبرۍ کې له لوبډلې ویستل شوی دی او دغه لرې کول یوه دسیسه ګڼي، دغه ډول لرې کول له لوبډلې د یو لوبغاړي په حق کې ظلم بلل کېدای شي.
په لومړي سر کې خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې په دغه قضیه کې رښتیا څوک وایي. د کرکټ بورډ چې کوم رپورټ وړاندې کړی هغه هم دوی ټینګار لري چې یو موثق او رسمي مرجع نه، یعنی د یو کلینیک د ډاکټر نه اخیستل شوی. رښتیا هم په غرب کې داسې راپورونه د دروغو نه جوړول اسانه کار نه دی. بله خوا شهزاد محمدي خبرې دي که دواړه خوا موږ ګورو ضرورت دی ته دا دی چې هغه حقیقت څرګندولو دپاره باید لا کتنه دې قضیه ته وشي تر څو رښتیا خبره معلومه شي. خو په هر حال کې کشمکش روان دی، څوک په حق دی، څوک په ناحق دی، څوک رښتیا وایي یا څوک دروغ وایي. خو په ټوله کې معلومه خبره دا ده چې دلته یو کشمکش روان دی او همغږي نشته دی او یو اختلاف موجود دی.
همدغه کشمکش رحیم صاحب په دغه روانو لوبو باندې چې همدا اوس د راتلونکي شنبې په ورځ باندې به موږ بله لوبه لرو، تیرې درې لوبې بایلل شوي دي، فکر کوي چې دا تیرې درې لوبې چې کومې وبایلل شوي د همدغه کشمکشونو نتیجه وه چې تر اوسه لږ تر لږه رسنیو ته نوې راوتلې او په راتلونکو لوبو باندې به څومره بد تاثیرات ولري؟
دغه کشمکشونه د دې لامل شوي دي چې سړی وویني چې په ټیم کې یو څه ټینشن او یو څه نه همغږي موجوده ده. تیر لوبو کې سریلنکا نه باید موږ لوبه ګټلې وای، هغه داسې ټیم و یوازینی ټیم دی په ټول ورلډ کپ کې چې زمونږ څخه لا خورا کمزورې دی. خو د نیوزیلینډ نه ګټل به څه ستونزمن و. خو په ټوله کې هغه کمه کارکردګي، هغه د کم معیار کرکټ چې موږ یې ظرفیت لرو، هغه اوسه پورې نندارې ته نه دی وړاندې شوی. سره له دې چې ګټل بیلل به د لوبې برخه وي، حتی په بیلات کې هم داسې کېدای شو چې افغانستان د دې څخه ښه کرکټ کړی وای او بیلات یې د زغم او د منلو وړ وای. په ټوله کې په کارکردګي او په پرفارمنس باندې منفي اغېز درلودلی دی. او که دغه کشمکش ادامه پیدا کړي چې دا شهزاد محمدي کومې خبرې کوي، هغه د اصغر نوم یاد کړي چې هغه روغ دی خو ټیم کې نه لوبول کېږي، که دغه بحثونو ته وکتل شي او دا حقیقت ولري نو ډیر منفی اغیز به ولري. او زما ویره دا ده چې پر روانو لوبو کې به د دې څخه هم د افغانستان ټیم د خراب پرفارمنس شاهدان واوسي.
رحیم صاحب، یو بله خبره چې کیږي په ځنګړي ډول په سوشل میډیا کې، هغه دا ده چې مسلکي کرکټران وایي چې دوی لوبې ته ګوري، لوبې ته په کتلو سره دغه سي پریکړه کېدای شي چې یو شمېر لوبغاړي اصلن له زړه نه لوبه نه کوي. په ځنګړي ډول د یو شمېر لوبغاړو نمونه مخیستل کیږي او وایي چې په لوبډله کې یو ډول ډلبازي جوړه شوې ده. تاسم لوبي تعقیبوي، فکر کوي چې دغه یو صحیح څکیږي؟
زه فکر نه کوم چې لازم وي چاته د شک ګوته پورته شي، ولې چې کرکټ ته یو سټار لوبغاړی ورځ سلیزې کوي، احمق لوبغاړی په ډېر بیکاره بال باندې خراب بالر له خوانه کیږي، نو دا شکونه کول به درست نه وي. لیدل کیږي چې اوس څومره شک ستاسې په یاد وي، کله چې د کپتان د بدلېدو بحث شو نو نبی او راشد ټوټونه وکړل، هغې نه وروسته حاضر نو چې ټیم سره یو ځای شي. بیا چې کله ټیم سره یو ځای شو هم داسې انګېرل کېده چې دلته بحثونه موجود.
یو شمیر خلک وایي چې هر نوی رئیس چې کرکټ بورډ ته راځي، دوی په لوبغاړو کې دننه په ټیم کې د ډلو د جوړولو کوشش کوي. د کپتان بدلیدل او د ځینو لوبغاړو نه لوبول، فکر کوي چې د همدغه سی وی ډلې د جوړولو هڅه ده که نه؟ واقعا د ملي ټیم د پرمختګ لپاره یو فکر دی؟
زه به ځان ته اجازه ورنکم چې چا باندې دا تور پورې کړم. نما دا یو څه مونږ ولیدل چې متاسفانه کرکټ لوبغاړي د کرکټ بورډ په سیاستونو کې دخیل پاتې شوی. که تاسو وګورئ او چیرمن پالو باندې بحث کېده، نو لوبغاړي به په ویډیو کې سرګندېدل او د چیرمن دفاع به کوله. کله چې رئیس جمهور سره دوی کله کله ملاقاتونه کول په تیر کې، هلته به د چیرمن صفت یا مخالفت کوو. نو له بده مرغه لوبغاړو د بورډ په سیاست یا د ادارې اړوند چارو په اړه نظر ورکول ډېر خواري رسم د افغانستان کرکټ بورډ کې شدا یو ښه کار نه دی. د لوبغاړي کار کرکټ کول دي، د لوبغاړي سلیکټ کول د سلیکشن کمیټه کار دی، هغه کې به بورډ کارونه لري. او بورډ مسئولیت لري چې په افغانستان کې د کرکټ د چارو د تنظیم او د پرمختګ او ودې لپاره کار وکړي. نو دلته د دندو ویش موجود دی. له بده مرغه دغه دندو ویش په افغانستان کې نه دی مراد شوی، چې د هغې له کبله کله چې بورډ تصمیم نیسي، اداري تصمیم نیسي چې څوک د لوبډل مشر وي په هغې کې لوبغاړي کار لري، کله چې سلیکشن کمیټي تصمیم نیسي په هغې کې بورډ یا سینیئر لوبغاړي د مداخلې کیسې مونږ اورېدلې دي. په ټوله کې متاسفانه چې دلته دغه وظایف سره چې کوم ویش موجود دی هغه ګډوډ شوی دی او اغیز یې موږ تاسو اوسوینو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
درنو دوستانو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزي خبرونه ته غوږی است. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره د تړلو فعالیتونو څخه منو یو میلیون ډالر جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 میلادي کال څخه تر 2018 کال پورې موده کې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمېر خزینه لوبغاړي زورولې دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان په دې رپورت کې اوري.
د فیفا د اخلاقی کمیټې قضایی څنګه د شنبه پورس خغلی کریم د خپل دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي زورونې مقصر وباله او نوموړی پر دې سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره له تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، یو میلیون ډالر جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم په اړه څېړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لږ تر لږه 15 پخوانیو غړو د شکایتونو پر بنسټ کړې دي. د فیفا په بیان کې راغلي چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2014 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي زورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه یې د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک ووسي، د شنبې په ناوخته یې ازادي راډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري. کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه رپورټ خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د اداري د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملی کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي ځورونې سبب شوي زندان ته واستوي.
درنو ملګرو، د همدې رپورټ په اوریدلو سره زموږ د دیونی د لوبو میدان د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.